있는 아우아지아.
는 아우아지아.
قدر من اوریدون کو السلام علیکم زحمد الله چیوال د امریکا غک د نن او وضعیت د خبرونه کوربایم ملګرو ملتونو په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې د زیاتېدو خبر په داسې حال کې بیا ورکړ چې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د لوګي د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28,900,000 کسانو ته د رسیدو خبر ورکړي. موږ په خپله نننۍ خپرونه کې په همدې موضوع بحث کوو. په خپرونه کې را سره د کرنې د بدیل معیشت د چارو کارپو ښاغلی صدرالدین صاحب میلمه دی. فکر کوم صدرالدین په لیکه کې لا نه دی راغلی چې صدرالدین راشي په همدې موضوع سره خبرو ته دوام ورکړو. قدرمن اوریدونکو په افغانستان کې وروسته له هغه چې ملخانو د افغانستان په شمال کې په کروندو برید وکړ او په ورته وخت کې په افغانستان کې یو څه وچکالی هم رااله، د خوړو د غذایی نه خوندیتوب موضوع نور هم جدي شوې ده. فکر کوم صدرالدین زموږ سره په لیکه کې دی. صدرالدین، خبرونه ته په خیر را دی. ډیره زیاته مننه صدرالدین. دا مهال په افغانستان کې غذایی خوندیتوب حالت څنګه ارزوئ؟
غواړم چې د غذایی نه خوندیتوب مفهوم یو څه واضح کړم.
مهرباني.
د خوړو د نړیوال سازمان یعنی FAO پر بنسټ غذایی نه خوندیتوب څلور آباد یا مشخصات لري چې د هغه جملې نه بخښنه سره د خوراکي توکو ته د فزیکي لاسرسی یعنی یو څوک باید فزیکي توان ولري چې خوراکي توکو پسې مارکیټ یا بازار ته لاړ شي. دویم د خوراکي توکو ته د اقتصادي لاسرسی دی یعنی یو څوک باید د خوراک د رانیولو اقتصادي ظرفیت ولري. دریم دی په مارکیټ کې د غذایی یا خوراکي توکو هغه شتون، او څلورم دی د خوراکي یا غذایي موادو څخه په مؤثره یا ګټوره توګه استفاده. که چیرې په دې مشخصاتو کې یو هم نه وي نو دا په دې معنا ده چې غذایي امنیت یا غذایي نه خوندیتوب شتون نه لري. د ملل متحد د بشري همغږۍ د دفتر په بند د جون 2023 راپور په اساس بشري ناورین د افغانستان کې نور هم ژور شوی او د اړمنو کسانو تعداد له تیر کال په نسبت 6 میلیونه او د مارچ 2023 نه تر مای تر اخر 2023 پورې تقریبا 9.8 میلیونه ته لوړ شوی دی. د دغه جملې څخه 15 میلیونه یې د خوړو له شدید نه خوندیتوب سره مخ دي او 2.8 میلیونه خلک د لوږې په بیړني حالت یعنی ایمرجنسي فود انسیکوریټي سره مخامخ دي.
صدرالدین، تاسو د خوړو نه خوندیتوب مفهوم خروخانه کا او تاسو ویل چې څلور ابعاد لري یا څلور برخې لري. دغه څلور برخې چې تاسو ویل چې خوړو ته لاسرسی او مثلا د خوړو خلکو له خوا د خوړو رانیول ولټیا، په مارکیټ کې د موادو شتون او د موادو څخه د ګټې اخیستل ولټیا. په افغانستان کې چې کله مونږ د غذایی خوندیتوب خبرې کوو، دغه څلور واړه فاکتورونه په نظر کې نیول شوي دي او کنه په دې کې ځنه فاکتورونه په نظر کې نیول شوي او نور نه دي نیول شوي؟
څلور واړه فاکتورونه په نظر کې نیول شوي دي. د افغانستان حالت ته په کتو چې کوم راپور یا کوم اعداد او شمار وړاندې کیږي، دا څلور فاکتورونه په نظر کې نیول کیږي. او په دې کې مشخصات کې یو هم نه وي نو په دې معنی چې غذایی امنیت شتون نه لري.
تاسو د اوچا راپور ته او د ملګرو ملتونو راپورونو ته اشاره وکړله او تاسو ویل چې دغه شمیرې چې ملګرو ملتونو یادې کړي دي دغه ډېرې لوړې دي. پوښتنه دا ده چې څه شی په افغانستان کې د غذایی نه امنیت یا نه خوندیتوب لامل شوی؟
د غذایی نه خوندیتوب لامل شوی مننه. یو عمدا فیکټر د یو لامل د نفوس زیاتوالی دی. د دې نه علاوه د غذایي نه خوندیتوب اړوند اساسي او دوامداره پروګرامونه او پروژو نشتون دی تل حال افغانستان کې. د بزګرانو ضعیف اقتصادي وضعیت دی چې دوی نشي کولی اصلاح شوي تخمونه او یا داسې نور لکه کیمیاوي کود کرنیز درمل واخله استعمال کړي. له ټولو نه مهم اقلیمي بدلون دی چې په سیمه کې د اوږدې وچکالۍ سبب ګرځېدلی او سره په پښتنو کې د مختلف ناروغیو رامنځته کېدل دي. او دې نه علاوه عنعنوي کرنه او اوبه لګونه ده، یعنې اوبه پر دی، ډېر مهم چې د روزګار او کار نشتون دی. د جمهوریت د سقوط په وجه چې له امله یې تقریبا د ملل متحد بیا یو راپور دی چې تر 900,000 یعنی 1,000,000 خلک بې روزګاره شوي دي او په هغوی کې زیات تعداد چې دي هغه د افغانستان هغه قدر یا هغه تعلیم یافته ځوانانو چې په 13 کلن نظام کې د خلکو په خدمت او چوپړ کې وو. طبیعي آفتونه دي لکه وچکالۍ، سیلابونه، د کروندو اړوند آفات او امراض دي. ډېره مهمه بې ثباتي دی. د موجوده واکدارانو یا واکمنانو ټیټ ظرفیت دی چې نشي کولی په دې برخه کې کوتلی ګامونه واخلي. او د لومړیتوبونو نه پېژندنه دی، لکه متاسفانه که تاسو ته متوجه شئ د نن سبا لومړیتوب یا په بکني سره یو چارایي جوړول دي، یا د ښار په منځ کې یو سړک ډیزاین یا د هغه ګلدانول دي. د عام ولس لپاره کوم داسې اقدام یا کومه پروژه نه ده په نظر کې نیول شوې فلحال چې هغې سره د خلکو هغه د روزمره زندګي کې کوم مثبت تغییر یا په مختصر وخت کې یا په لانګ ټرم کې د هغوی په زندګي کې راځي.
ډیره زیاته مننه. تاسو طبیعي آفاتو لکه وچکالۍ اغیزې ته اشاره وکړله، نورو فاکتورونو ته مې اشاره وکړه، خو دغه فاکتور ته مې اشاره وکړه. داسې ښکاري چې په تیرو 2 کلونو کې وچکالۍ په افغانستان کې په دوامداره توګه روانه ده. که تاسو په غذایي نه خوندیتوب باندې مشخصا د وچکالۍ په اغیزو باندې خبرې وکړي، 2% دغه موجوده غذایي نه امنیت د وچکالۍ له امله رامنځته شوی؟
مننه. اقلیمی بدلون د طبیعي آفاتو لکه وچکالۍ، سیلابونو او له حده زیاته د ګرمۍ یو سبب کېدلی شي. بد ووایم چې اوبه په کرنه کې یو ډېر مهم تولیدي فکتور ګڼل کېږي. اوس چې په هېواد کې وچکالۍ ادامه لري او د وچکالۍ له کبله کرنیز نباتات نشي کولی خپله د اوبو اړتیاوې پوره کړي، چې له امله یې په ټوله کې د کرنیزو محصولاتو کمیت او کیفیت دواړه باندې منفي اغېزه کوي او کرنیز حاصلاتو د پام وړ کموالی راځي. د کرنیز حاصلاتو کمواله په مستقیم ډول غذایي خوندیتوب خرابوي. او تقریبا د 1994 نه په دې خوا په افغانستان کې وچکالۍ دوام لري، چې ورسره د اوبو زیرمې هم کمې شوي او کرنیزو نباتاتو ته د اړتیا وړ اوبه نه رسېږي او د کرنیزو حاصلاتو د کموالي سبب شوي دي.
ډیره زیاته مننه. صدرالدین، تاسو باید خبرې و چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال شرق ولایتونو کې، په قندوز کې، په بغلان کې، په سمنګان او ځینې نورو ولایتونو کې، ان په هرات کې د غنمو پر کروندو باندې ملخانو بریدونه وکړل چې دغه ستونزه تر یو حده پورې اوس حل شوې ده. فکر کوئ چې د ملخانو ستونزه بر اروان کال به هم دوام وکړي او که دا ستونزه په دایمي توګه حل شوي؟
د افغانستان شمال یا شمال شرق ولایتي او بیکر کټ ډول لپاره یو لوی ځرفیت لري. د غنمو په کروندو او فصلونو باندې د ملخانو برید انتهایی تشویش وړ خبره ده او په دې اړه د ځینو نړیوالو ادارو لکه د FAO هم د ملخانو د نقصان وړاندوینه کړې ده. فصلونو د ملخانو حمله یو طبیعي آفت دی او داسې ډول آفت او د ملخانو کنټرول د بزګرانو د وس او توان خبره نه ده. د دې ملخانو له کبله به د للمي او خړوبونکو ځمکو حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راشي، چې غذایي توکو د نه خوندیتوب لامل هم کېدلی شي. د FAO په وینا د آفت به 1.2 میلیونه تنه غنم، یعنی 50% تولید له منځه یوسي، چې د کلني حاصل 1/3 برخه جوړېږي او تر 3.5 میلیونه ډالر پورې تاوان د افغانستان اقتصاد او بزګرانو سره کوي. باید ووایم چې په 3 کلونو کې، یعنی 1980 او 2003 کال کې هم افغانستان د داسې طبي آفات شاهد و. د دې نقصانات تقریبا 8-10% پوری وو او په هغوی کې اکثریت د غنمو. او باید هم درته واضحه کړم چې د ملخانو یو هغه سپیشلیتي یا هغه خاص خصوصیت دا دی چې دوی خپل هغه نسل په هغه فصل کې پرېږدي، یعنې د دوی 100% محوه کول امکان نه لري. یعنې اداره کېدلی شي چې د دې اداره وشي، مینجمنټ وشي، ولې دا 100% د ایریډیکیشن یا
پوښتنه هم دا ده چې که چېرته دغه ملخان خو تاسو ویل چې د منځه په بشپړه توګه نه شي وړل کېدلی، خو دغه نقصان چې دی پر اروان کال کې مثلا غنمو ته رسی په مشخصه توګه په هغه ولایتونو کې چې دی پکې سه کاله مو، دغه نقصان د سه کال په پرتله به څومره وي؟ دا به څومره کم وي؟ همدومره نقصان به وي که کم به وي؟ او که کم وي څومره به کم وي؟
په عموم کې کله چې یو حشره په یو منطقه کې یا د حملې یا هلته را پیدا کېږي، په راتلونکي کال کې بیا دوی هلته هغه اډپټبلټي یا د هغه محیط سره اشناتوب پیدا کوي، نو د دې تاوانونه د دې ځای چې کم شي نور هم ډېرېږي. ولې دا د دولت د وخت یا اداره د وخت یا د نړیوال سازمانونه په دې باندې کار وکړي چې د انسانانو ته اصلاح شوي تخمونه یا داسې تخنیکونه باندې کار وکړي چې د داسې آفاتو مخنیوی وشي، بیا یې د تاوان یا د زیان د کموالي امکانات شته. ولې بدبخته نه باید ووایم چې په داسې حالات کې چې افغانستان نن سبا ورسره لاس ګریوان دی، چې ټوله فوکس یا ټوله توجه هغه ایمرجنسي کارونو د طرف ته تللې دی، هغه لنډمهاله کارونو ته تللې طرف ته دی، نو د اوږدمهاله پروژو د نشتې په وجه داسې امکانات ډېر کم دي چې په راتلونکي کال کې به د دې هغه اقتصادي ضربه یا زیان کم وي. دا کېدلی چې د دې نه هم ډېر شي، ځکه چې دا ملخان به د محیط سره به هغه ځان اشنا کړي او نور مخکې به د دې هغه په بکن سره ملتیپلیکیشن به ډېر وشي، یعنې
زیات بشي. صدرالدین، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د خوړو نه خوندیتوب یا د خوړو نه امنیت دا څو بعد لري، او یو بعد یې دا دی لکه تاسو چې ورته وویل چې په خپله د خوړو پیدا کېدل، نور ابعادو کې مثلا د خلکو بېروزګاري او دا مسایل دي. تیر څو کلونه په افغانستان او د نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې کرونا وه، دغه کرونا چې اوس تر ډېره بریده پای ته رسېدلې، داسې یو فکر هم موجود دی چې کېدای شي په افغانستان کې د خوړو په نام نیت باندې کرونا هم اغېزه لرلې. اوس چې کرونا نشته، تاسو پر اروانو کلونو کې د افغانستان د خوړو د امنیت په اړه څه ډول اټکل کوئ؟ فکر کوئ چې خوړو امنیت به په افغانستان کې ښه شي او که دغه د خوړو ناامنیتي به دا زیات شي؟
اړینه بولم چې یادونه وکړم چې د کورونا یا لاغه نه مخکې د افتونو په وخت کې د وخت دولت د وخت نظام بعضې پروژې یا بعضې کارونه ګامونه اخیستي وو چې د خلکو سره په دې غذایی نه خوندیتوب کې تر یو بریده پورې کومک وکړي. ولې متاسفانه حالاتو ته په کتو یا نن سبا یا د اوسني واکدارانو په وخت کې د غذایی نه خوندیتوب ستونزه ورځ تر بلې په زیاتېدو ده، ځکه چې په دې برخه کې اوس داسې کوم کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي او نه په دې برخه کې کوم پایداره دوامداره پروګرامونه پروژې شتون لري. د وخت په تېرېدو به دا ستونزه په افغانستان کې په خاصه توګه لا پسې مغلقه او هغه ژبه څو چنده زیاتې شي.
نو تاسو څو سل د خبر ته اشاره وکړه چې اوس په افغانستان کې د حکومت د موجود حکومت د ډېر ډېر پام نه کوي، د اولیت نه ورکوي چې د غذایی نه امنیت ستونزه حل کړي. ستاسو له نظره ولې دغه مهمه ستونزه ته اوسنی حکومت پام نه کوي؟
د اوسنی اداره یا واکمنان چې دي دوی په اقتصادي ډول دومره قوي نه دي چې په دې برخه کې ټول هېواد په کچه د غذایي خوندیتوب سترې او ملي پروژې او پروګرامونه پلي او تطبیق کړي. دوی نشي کولای چې د اصلاح شوي تخمونه او نورو کرنیزو موادو اړوند سبسیډي یا دهقانانو ته قرضه ورکړي. دوی د نورو سترو ننګونو سره مخ دي. د موجوده واکمنان د دې موضوع ته ډېر متوجه یا شوي دي یا شوي نه دي. ولې نړیوالې ادارې دوی په رسمیت نه پېژني، له دې کبله ډونران یا بس پنور کون کی اوس محل پروژو تطبیق ته ډېر نه کوي اراده نه ورته لري. دوم کاری چاپیریال ډېر مهم دی، د ښځو څخه د کار او تعلیم حق اخیستنې هم دا موضوع لا پسې سخته کړې ده. د اوسنۍ واکمنانو د نړیوالو ادارو سره نه همغږي او د ملاتړ نه شتون اوس وخت کې صرف په بیړنۍ توګه د مرستې ویش دوام لري. ولې متاسفانه باید دا واضح شي چې په دې مرستې په ویش کې هم د هغه د شفافیت نشتوالی دی، هغه حق حقدار ته په ډېره کمه فیصدي رسېږي. نو دا هغه فاکتورونه دي چې دواړه هم پکې دا د افغانستان اسلامي واکمنان او هم پکې نړیواله اداره پاتې راغلې ده چې د غذایي نه خوندیتوب یا غذایي خوندیتوب ته پوره او جدي
مننه. تاسو د نړیوالو د رول په باره کې خبره وکړه. په نړیوالو یوه نیوکه دا چې دوی په میلیاردونو ډالر مرسته بسپنه ټوله او دوی د دې لپاره چې په افغانستان کې مصرف کړي، نو ولې نړیوال په دې نه دي توانېدلي چې په افغانستان کې د غذایي امنیت ستونزه حل کړي؟
من خپل سکوپ کې کار کوي. زه به درته په دکنې سره دا واضح کړم چې یو قسم کې خپل تعلیم دوام لري، یعنې دې په ساحو او په کلیوالو منطقو کې داسې پروژې یا داسې کارونه تطبیق کوي چې هغه هلته محلي طور باندې هغه قابل دي قبول نه دي، هلته خلکو ته هغه دوامداره پاتې کېدلی نه شي، یعنې هغه سسټینبلټي سیکټر بیسي په نظر کې نه دی نیول شوی. په تېر کې په شلو کلونو کې هم دا یو غټ مشکل و په دې پروژو کې چې د نړیوالو ادارو له طرفه به تدبیر کېدلی چې په هغوی کې هغه د ګراوند ریالیټي په نظر کې ډېره مشکله نیول کېدله. په بسنې سره که دا خبره ځینې عمده کمه ده،
مهرباني،
په افغانستان کې یو عمده مشکل د معلوماتو لاسرسی دی. نه په تېر کې هر ادارې یا هر ارګان به د خپلې ضرورت مطابق به یو معلومات له ساحې نه راټولول او د هغه معلوماتو په بنیاد به یو پروژه یا یو کار کوو. د چا سنټرل یا مرکزي معلومات که سم په ډېره حده که موجود هم وو، هغه ډېر هغه اتنټیسټي یا
دقت کرا تو
سیواله لیگ او ډیر مشکوک نه پدې خاطر نړیوالو هر ادارې خپل معلومات را ټول کړي، دغه معلومات په بنیاد پروژې جوړوي او موږ ته خلکو باندې تدبیقي. نو دا پروژې تر ډیره حده پورې کړه میاس یا یو مختصر وخت پورې کوم مفید ثابت شي، ولې ته ګټه ډیر عمر کې یا په کلونو کې وخت دا مؤثریت نه لري. نو په بخښنه سره دا یو
یو موضوع چې تاسو ته اشاره وکړه چې د غذایي نه خوندیتوب لامل شوی د هغه د افغانستان لزمه کې موثره ګټه اخیستنه نه ده. تاسو ویل چې په تخنیکی توګه یا په مسلکي توګه د افغانستان لزمه کو ګټه نه اخیستل کیږي، اوس دغه موضوع څومره جدي ده؟ آیا دغه موضوع په حلېدو ده او کنه داسې ورځ په ورځ نور هم زیاتیږي؟
تیر شلو کلونو کې د دې دوامداره جګړې په وجه زمونږ د کلیوالو منطقو نه خلک ټولو کورونو ته راغلل. په ښارونو کې هغه ځمکې چې د زراعتي یا د کرنې لپاره باید استعمال شوی په هغوی باندې کورونه یا ښارګوټي جوړ شو، او په کلیوالو منطقو کې هغه ځمکې شاړه پاتې شوې، یعنې په هغوی باندې هغه چې حاصل کرنه ونه شوله چې باید شوی وای. ځکه ځمکه خپله یو خصوصیت لري چې باید دونه په درې کاله پورې دوامداره هغه باندې کرنه وشي، دا یو ډېر ښه حاصل ورکوي. د دې نه علاوه د اوبو د مدیریت په برخه کې که څه هم د اخري د جمهوریت په اخري درې کلونو یا پنځه کلونو کې تر ډېره حده پورې کار وشي، ولې متاسفانه هغه کارونه چې کوم رقم چې دهقانانو ته دهقانانو یا د افغانستان اقتصاد ته په کارو هېڅ کوم هغه بنسټیز کارونه چې که څه هم یو جیمونه یا کانالونه یا د دسکان په سطح د ساحې په سطح یو څه کانالونه واړه غټ جوړ شو، خو دا ډېر ناوخت و ځکه زمونږ دسکانان هغه اویرنس یا معلوماتو ته لاسرسی نه درلود چې څنګه دی وکولی شي کم اوبو یو ډېر حاصل یا ډېر ښه تولید دی پیدا کولو په خاطر استعمال کړی شي یا استعمال استفاده کړی شي. نو دا یو عمومي مشکل په افغانستان کې او د اوس لپاره خو دا یو هغه دماغه نه نور هم زیات شوی دی، ځکه زموږ بهخانان هغسې د اوبو څومره اوبه باید استعمال کړي، هغه یو بعضو حاصلاتو کې یعنې په غنمو کې یا په شولو کې یا په نورو سبزیجاتو کې کېدلی شي هغه له هغه د خپلې اندازې نه ډېره زیاته استفاده کوي. نو دا پخپله یو د طبیعي آفات یعنې د حشراتو د حملې سبب کېدلی شي، یا کېدلی شي کم استعمال کړي د اوبو د خپلو تولیداتو لپاره، نو هغه بیا هغه تولید نه ورکوي چې کوم باید ورکړی. نورې دنیا یا نورو په ګاونډیو ملکونو کې په همدغه اندازه باندې کېدلی استعمال شي هغه هغه پوره حاصل ورکوي.
ډیره زیاته مننه. که اصلا که بیرته راشو خپل موضوع ته، د غذایی نه خوندیتوب ستونزه بر پر افغانانو څه اغیزه وکړي؟
په بخښنې سره له دې سره په غذایي توکو په برخه کې په نړیوالو همسایګانو باندې تکیه لا زیاته شي، ول ځکه چې زموږ ډېر هغه د روزمره د ضرورت کوم زراعتی یا کرنیز محصولات دي، هغه که د مونږ په خپل کې د موسم کې ولرو په یو ښه په تا کنۍ دا له دې خوا ته همسایګانو نه لکه ایران او نورو ملکونو نه افغانستان ته راځي. نو زمونږ د افغانستان ځینې مشکل کې داسې غذایي نه خوندیتوب په وجه کېدای شي په نړیوالو همسایګانو باندې تکیه زیاته شي. په سیمه ییزو مارکیټونو کې به د خوراکي توکو بیې زیاتې شي، خلک به نور هم قانونی او غیر قانونی مهاجرت ته مجبور شي، ټولنیزې ستونزې او بې ثباتي به لا پسې پراخه شي، او ماشومان او لویان به په شاقه کارونو ته مخه کړي، ځکه چې زراعت یا کرنه د افغانستان تقریبا اویا نه تر پنځه اویا فیصده خلک په همدې باندې تکیه دي. یا کله چې دا زراعت ډېرو مشکلاتو سره مخ وي، نو بیا خلک محلي خلک مجبور دي چې نورو شاقه کارونو ته یا غیر
ښه. یو بل موضوع چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې په تقریبا په دوه نیمو درې کلونو کې راپورته شوی، هغه د کوچنیانو خوارځواکي ده. که د غذایي نامنیت موضوع حل نشي او دغه شان دوام وکړي، دغه موضوع به د کوچنیانو په غذایي په خوارځواکۍ باندې څه اغیزه وکړي؟
یونیسف د خوړو د ماشومانو اداره د ملل متحد اداره چې د هغوی د راپور مطابق تقریبا یو ملل ماشومان په خوارځواکۍ باندې اخته دي په افغانستان کې، او یو سل اووه شپېته ماشومان د روزانه په بنیاد باندې د مختلفو مرضونو نه تلف کیږي. نو د دې خوارځواکۍ اغیزې په ماشومانو ته به کافي کیفیت او قیمت غذا نه رسېږي، د ماشومانو فزیکي وده به ډېره اغېزمنه شي، د ماشومانو رواني وضعیت باندې منفي اغېزه ولري، او ورسره به د ماشومانو دماغي او جسماني وده په غیر نورمال شکل مخ ته ځي. دا ماشومان چې د خوارځواکۍ نه کړېږي، دوی به مختلفو بیماریانو ته په مختلفو بیماریانو باندې ډېر په اسانۍ سره مختلف بیماریانو باندې اخته کېدلی شي. ماشومان به په شاقه کارونو کې مصروف شي، او تعلیم او تحصیل څخه به بې برخې شي. په ټوله کې به د ټولنې ته صحتمند او نورمال بشر یعنی ماشوم نه وړاندې کېږي.
یعنی که خوارځواکۍ به د غذایي امنیت د وجې نه زیاته شي او که کمه به شي،
لا به زیاته شي. لکه ډېر ماشومان اوس د سیر په نسبت د ماشومانو د مړینې کچه، د مور او د مړینې کچه یا د خوارځواکۍ کچه د تیرو کلونو په نسبت یعنې د تیرو دوو کالو کې نسبت د 2018 نه تقریبا نیم نه ډېره زیاته شوې ده.
ښه، ډېره زیاته مننه. نو حل لاره څه شی ده؟ د غذایي خوندیتوب ستونزې د حل لپاره باید څه وشي؟
په دې برخه کې اړوند اغېزمنې او دوامداره پروژې او پروګرامونه باید پلي او تطبیق شي. د اوسني واکمنان باید نړیواله ادارو ته کاري چاپېریال برابر کړي او د دې برنامو څخه ملاتړ وکړي. د اوبو او د خاورې تنظیم برخه کې باید کار وشي چې ذاتي ځمکه د اوبو لاندې راشي او کرنیز حاصلات ورسره نور هم زیات شي. نړیوالې ادارې باید خپل پروګرامونه د بیړني حالت نو مهال حالت تغییر ورکړي، بزګرانو سره د اصلاح شوو تخمونو او کیمیایي کودونو برخه کې لازمي مرستې وشي. اقلیمي بدلون د اغیزو کمیدو برخه کې نړیوال باید د افغانانو ملاتړ وکړي. ډیره مهمه ده د کرنې باید میکانیزه شي او د کرنې تحقیقات باید ترسره شي. او په اخر کې باید هم ووایم چې دا د کرنې پوهنتونونه کالجونه پوهنتونونه او لیسې باید د دنیاوالو د دنیا دغه لیسو او د پوهنتونونو سره په تماس کې شي چې هغوی د روزمره په دنیا باندې د زراعت یا د کرنې په سکتور کې نوي نوي تحقیقات کوي، نو دغه تحقیقات کولی شي چې افغانستان کې قابل تطبیق او هغه تطبیق کړی شي.
ډیره زیاته مننه. خو پوښتنه دا ده چې د تاسو چې کوم وړاندیزونه وړاندې کړل، آیا په افغانستان کې دا مهال د دې وړتیا شته چې دغه اقدامات یا دغه کړنې یا د تاسو وړاندیزونه د عملي کې تر څو ستونزه حل شي؟
معذرت یا بدبختانه په اوس وخت کې افغانستان په یو بد وضعیت کې قرار لري او اوسني حاکمانو خپل لومړیتوبونه نه تعریف او نه مشخص کړي دي. ضعیف اقتصاد او د حکومت نشي کولی دا ستونزه په اساسي ډول په یوازې ځان حل کړي. نو په دې برخه کې د نړیوالې ادارې کاغذ ډونران دي یا تطبیق کوونکي دي، کاغذ په افغانستان کې موجود دي او کبال دي، باید خپل ملاتړ لا پسې زیات کړي سو د افغانانو دا یو عمده مشکل حل شي.
یو بل پوښتنه او هغه دا چې په ملګرو ملتونو کې می ادارې چې دي چې دا مهال لکه تاسو ته اشاره وکړله د افغانانو سره د خوراکي موادو دستونز په حلولو کې په عاجل مرستې کوي، په هغه یو تور دا چې د دې وضعیت لګښت په اداري مصارفو باندې کیږي، دا خبره تر کومه بریده صحیح ده؟
متاسفانه تر دې راهده پورې چې د افغانستان یا اوس یا مخکني حالت ته ګوري په دې کې به زه تر دې راهده پورې دا تاییدوم چې دوی هغه مصرفونه هغه اداري یا د اپریشن کاسټ چې دی ورته وایي هغه د هغه نه تقریبا برابر یا ډېر دی چې هغه کوم دسکان یا د افغانستان خلکو ته رسېږي.
نو تاسو د په اصطلاح لپاره اقداماتو باندې خبرې وکړې کوم چې حکومتونه او نړیواله ټولنه باید وکړي، آیا داسې څه شته چې د دغه ستونزو په حل کې د مرستې کولو لپاره عادي خلک هم کولای شي چې په هغه کې مرسته وکړي؟
د خلکو د عامو خلکو د عامو دهقانانو یا د عامو نفوسو د اونرشپ یو عمده فیکټور دی چې باید کوم کار چې دی تکیل باید هغه ساتنه وکړي او د هغه د دوامدار لپاره پوره کوشش وکړي. ځکه چې سره هغه په انګلیسي کې ورته پبلک پرایویټ پارټنرشپ دی چې دولت ورسره کومت کوي نو خلک هم باید یو څه هم پکې واخلي او باید هغه اونرشپ د ځان سره وساتي چې په راتلونکي کې دغه ساتنه وکړي، د هغه خیال وساتي که هغه د مثال په توګه کاغذ ډیم دی، کاغذ کانال دی، کاغذ یو کرنیز فابریکه دی، په هیڅ صورت دا امکان نه لري چې یو ډونر یا دولت ورته یو طرفه کار وکړي او بیا عام خلک د هغه د راتلونکي لپاره د هغه نه ساتنه ونه کړی شي یا ساتنه ونه کړي، نو دا خپله د ناکامېدو طرف ته یو اولین اقدام دی. نو د خلکو د عامو خلکو په داسې کارونو کې پورا پورا برخه اخیستل د باید دا واضحه کړم. کله چې یو پروژه د شروع نه د ډیزاین یا د جوړېدلو سټیج نه د عامو خلکو سره شریکه شي نو دا د اونرشپ یا د خلکو د ساتنې مشکل حل کیږي. خو متاسفانه بعض داسې پروژې دي چې خلک ورنه خبر نه وي، کله چې راشي تقریبا 50% تطبیق شوی بیا خلک ورنه خبرې وي چې داسې یو څوک راغلی داسې یو کار روان دی. سرپالی سکولونو جوړول یا دغه سکولونو جوړول چې ډېره پوره خلک ورنه خبر هم نشي
بلل. ډېره زیاته مننه.
ختم شي راپور راشي.
ډېره مننه صدرالدین. صدرالدین تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم د خبرونې وخت هم دومره او د اوریدونکو نه مننه کوم چې تر اوسه پورې زموږ سره خبرونه کوي. خو وختونه ولري.
ډېره ستاسو.